مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2023 کال د جولای 10 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساز هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې پر بریدونو او په خیبر کې د امن لپاره پر روان پر لټ سربیره یو شمیر نور راپورونه هم لرو. خو تر هر څه ما وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ سئ چې هارون بچای وړاندې کوي.
سرټکی په شمالي وزیرستان کې دوه وسلوال د پوځ یو کپتان او یو ځایی کس وژل شوی دی. خیبر قومي اتحاد وایي د سیمې تر امن کېدو پورې به خپل احتجاج جاري ساتي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ساګډار ویلي په نږدې ورځو کې افغانستان ته ځي. اوس د خبرونو تفصیل. پرون په شمالي وزیرستان کې په درو جلا جلا پیښو کې دوه وسلوال د پوځ یو کپتان او یو ځایی کس وژل شوي دي. په دې پیښو کې درې ښځې هم ژوبل دي. امنیتي او نظامي چارواکو مشال لو ته ویلي پرون په میرامشاه کې د وسلوالو پوځ تر منځ نښته کې دوه وسلوالو د پوځ یو کپتان وژل شوي دي. دې چارواکو زیاته کړې چې دویمه پیښه هم په میرامشاه کې شوې چې پکې وسلوالو یو ځایی کس په هدفي برید کې وژلی او تښتېدلی دي. چارواکو چې مشال لو ته د نومونو خپرولو اجازه نه ده ورکړې دا راز ویلي. هم د میرامشاه د نښتې پر مهال د ټپي کلی پر یو کور مارټر ګولا لګېدلې چې پکې درې ښځې ټپي شوې دي. دا نه در روښانه چې مارټر ګولا پوځ او که وسلوالو داغلې وه. د چارواکو په وینا ټپي ښځې د میرامشاه په سرکاري روغتون کې تر درملنې لاندې دي او حالت یې له خطرې بهر دی. په وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزستانونو او شاوخوا ضلعو کې د وسلوالو فعالیتونه سیوا شوي دي. د سیمې خلکو وخت په وخت د نامنې د دې پیښو پر ضد احتجاجونه او جرګې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جون پر 23 اعلان وکړ چې په مؤثره توګه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د عزم استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. خو د هیواد ګڼو سیاسي ګوندونو د خیبر پختونخوا د یو شمېر سیمو قومي مشرانو او مدني فعالانو د حکومتي پریکړې مخالفت کړی دی. خیبر قومي اتحاد وایي د سیمې تر امن کېدو پورې به خپل احتجاجي پرلت جاري ساتي. د اتحاد مشرانو پرون د لډي کوتل په تکیه مرکز کې روان پرلت په ویناو کې یو بیا حکومت غوښتل چې د خبریال خلیل اپریدي قاتلین گرفتار او د سیمې امنیت ټینګ کړي. د خیبر یو قومي مشر شاکر اپریدي پرلت په ویناو کې وویل د سیمې د امنیت ذمہواري د پاکستان د ریاستي ادارو ده. نوموړي زیاته کړه د خیبر خلک د خپل امن لپاره ادارو او هم وسلوالو ته زاري کوي.
دا پروګرامونه موږ صرف د امن د پاره دي. و امن د چا نه غواړو؟ د خپل ادارو نه غواړو. بس نور د موږ بلا وینو نه په کارو را کینو. موږ د خیبر خلک ته لوست یو سوال درته کوم چې نور وینې تاله نه کو.
خیبر قومي اتحاد لا غروست احتجاجي پرلت وهلي کړ چې وسلوالو د جون پر 13 یو ځای خبريال خلیل اپریدي په ډزو واژه. بل پلو د خیبر پولیسو ویلي چې د اپریدي د وژنې په تور په سلطان خیلو او شاوخوا کلو کې یو شمیر مشکوک کسان نیولي او پلټنې ورڅخه پیل کړې دي. د خیبر پختونخوا د وړو د ملیونو مالکانو له مرکزی حکومت غوښتي چې د وړو د یوې بوجۍ یا تروړې پر سر د اضافي ټیکس او ملیونو ته د ګرانې بجلی ورکولو پریکړې بیرته واخلي. پرون په پیښور کې خپلې خبری غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د وړو د ملیونو مالکانو د اتحادی مشر حاجی محمد اقبال خان مشال اډو ته وویل د وړو له ملیونو غوښتل شوي چې د یوې تروړې پر سر 200 روپۍ نوی لګول شوی ود هولډنګ ټیکس له خلکو غونډ او حکومت ته ورکړي. خو نوموړي زیاته کړې دوی دا کار نشي کولی. د خیبر پختونخوا د وړو د ملیونو مالکانو د لکه کړې چې که غوښتنې ونه منل شوې نو د جولای له 11 یعنی سر له سبا نه به د وړو د ملیونو د مرکزي تنظیم له پریکړې سره سم پاکستان کې د وړو ټول 1300 ملیونه د احتجاج په توګه وتړي. مرکزي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته 13 جون میاشتې د کلني بجټ وړاندې کولو پر وخت ویلي ول چې د هیواد د مالي مشکلاتو د حل په خاطر یې ځینې نوي ټیکسونه لګولي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د هغه هیواد مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ویلي په نږدې ورځو کې افغانستان ته ځي. نوموړي دا خبره پرون د پاکستان سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې کړې. هغه ویلي پاکستان خپل ګاونډیان نشي بدلولی او له همدې امله هڅه به وکړي چې له افغانستان سره یې اړیکې ښه شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني او چارواکو پر وروستیو کې له افغان خاورې څخه پر پاکستان د بریدونو د زیاتېدو ادعا وکړي. خو طالبانو دفاع وزارت بیا هغه رد کړي دي. بلخوا په افغانستان کې د طالبان حکومت هغه هیواد ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه څه نه دي ویلي. البته د ملګرو ملتونو په قربتو په دوحه کې د افغانستان په تړاو د جوړې شوې وروستۍ غونډې په څنډه کې د افغان طالبانو د پلاوي مشر ذبی الله مجاهد ویلي ول چې افغانستان او پاکستان کله ناکله د سرحدونو او ډیورنډ کرښې پر اړه مشکلات لري. خو نوموړي زیاته کړې به چې د ګواښونو پر ځای باید د حل پر لارو چارو خبرې وشي. او ټاکل شوی نن د غزي په جګړه کې د اوربند په مخه د مصر، امریکا او اسرائیل د استخباراتي دارو مشرانو خپل خبرې بیرته پیل کړي. رويټرز اجانس د مصر د سرکاري القاهره نیوز ټي وی او د زینو سرچینو په حواله ویلي، په دې خبرو کې به د اسرائیلو د استخباراتو مشر ډیوډ بارنی او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سیایي مشر ویلیام برنز ګډون وکړي. مصر او قطر هڅې پیل کړي چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ نه میاشتنۍ جګړه ختمه او په پایله کې په غزه کې د اسرائیلي يرغملو او د اسرائیلو په بند کې د فلسطینی قیدیانو خوشي کېدو ته لار هواره شي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د مشال رادیو د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې هارون باچا وړاندې کول. پروان خبرونه کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. پروان خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو بریدونو ترڅنګ د جون له 19 په خیبر کې د امن لپاره روان پرلت حال درکو. د دې پرلت یو ګډونوال وایي،
دا امن چې موږ نه څوک اخلي نو موږ د امن خرابېدو ته تیار نه یو. د امن لپاره، د سوکالۍ لپاره ان شاء الله موږ د جدوجهد رواني.
د سوات د الوچو او خوبانو باغونو کروندګر وایي چې سږ کال د موسمیاتي بدلون له وجې میوه ډیره کمه سوي چې ورسره د هغوی د لکونو روپیو زیان سوی دی. یو کروندګر په دې اړه وایي،
نور کله موږ کم از کم د دینه 2500 کارټن چوتاو، سږ کال د دینه ما صرف 350 کارټن استرې دي، باقي چې کم دي دا ونی شړی ولاړې دي.
په خبرونه کې د پښین ضلع د پوټی سازي کلی د یو داسې سکول حال هم درکو چې ودانۍ یې درې کاله وړاندې نړېدلې او ماشومان اوس په خیمو یا تمبوګانو کې زده کړې کوي. د دې ښوونځي یو استاد وایي،
دومره تموشتي چې تر دې باندې چې مثال دا تر دې کله ګرم دوه چې دغه ګرمه کې بیا تر هغه باندې څومره تپشتي دا تر تپشتي.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو خاوري او سره ځو د راپورن پر لور. په شمالي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې پرون په هغه ځل کې په درو جلا جلا پیښو کې یو ځای کس د پوځ یو کیپټن او دوه وسلوال وژل سوي دي. په دې پیښو کې درې شزم جوړل سوي دي. په ورستیو کې په وزیرستانونو او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات سوي دي. د سیمې خلکو وخت په وخت د نامنې د دې پیښ پر ضد احتجاجونه هم کړي دي، خو حکومت وایي په موثره توګه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د عزم استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي، خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې حکومتي پریکړې مخالفت کړی دی. په دې اړه نور حال عمر وزیر کوي.
د پولیسو، فوزي او ځلي انتظامی جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیلو پیښو کې دوه وسلوال، یو د فوز کیپټن، بل ځایي کس وژل شوي او درې خزینه ژوبل شوي دي. د غوچارواکو او د فوز مطبوعاتي څنګ مشال ریډیو ته استولې بیان کې ویلي چې د جولای په 9 میرامشا کې وسلوالو او د فوز ترمنز نخته کې دوه وسلوال ووژل شول او د فوز یو کیپټن هم وسلوالو سره په ډزو کې ژوند د لاسه ورکړي. دوی وویل چې دویمه پیښه میرامشا کې وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې وژلې او وسلوال تښتېدلې دي. بل طرف انتظامی چارواکو او ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې فوز او وسلوالو ترمن نخطې په دوران یوه ماټر ګولا تپی کلی کې پر یو کور پریوته چې درې خزینه ژوبل کړې دي. د دوی په وینا ژوبل شوې خزینه میرامشا روغتون ته وړلې او حالت یې د خطرې نه بهر دی. پرون د جولای په 9 جنوبي وزیرستان کې هم پر فوزي ګاډي وسلوال برید کې درې فوزیان وژل شوي ول او وسلوالو سره نشته کې لس فوزیان ژوبل شوي هم ول. هم د خیبر پښتونخوا ټنګ ګومل سیمینه وسلوالو درې فوزیان تختولې ول. د دغو پیښو ذمهوري لا هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. خیبر پښتونخوا ډیرای سیمو کې په دې وروستیو کې وسلوال هدفي بریدونه او د فوز وسلوالو ترمن نشته زیاتې شوې. وروستیو نام نیزه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځایي ولسلخوا احتجاجونه، جرګې او پرلتونه وشول. له حکومت نه د وسلوالو فعالیتونو او ترهګرۍ ختمولو غوښتنه کړې. پاکستان حکومت د جون په 22مه په ملک کې د ترهګرۍ ضد آزمې استحکام په نوم عملیاتو پریکړه کړې وه. د دې ضد هم پاکستان کې سیاسي ګوندونو او عام ولس لخوا غبرګونونه مخې ته راغلي او وای چې وړاندې عملیاتو څخه هم خلک اغیزمن شوي ول، خو دغلته امن ټینګ نه شو، سو نوی عملیاتو ته تیار نه دي. حکومت او فوز هم په وار وار د ازمې استحکام په اړه ویلي چې د دې مقصد وسله والو ضد روان هدفي عملیات او کاروای توندې کول او لا موثره کول دي. امنیتی چارواکو پرون د جولای په نهمه رسنیو ته ویلي ول چې روان کال شپږو میاشتو په دوران یې 290 وسله وال په مختلف عملیاتو کې وژلې دي. وسله والو طالبانو د امنیتی چارواکو د غداوو په اړه څه نه دي ویلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري له وزیرستان زو د خیبر پر لور. خیبر قومي اتحاد وای تر هغه چې سیمه امن سوي نوي خپل احتجاج به جاری ساتي. د اتحاد مشرانو پرون په لنډ کوتل کې روان احتجاجي پر لته په ویناګانو کې ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د خبريال خلیل اپریدی قاتلین گرفتار او د سیمه امنیت ټینګ کړي. اپریدی د جون پر 13 هم په لنډ کوتل کې په وسلوال برید کې وژل شوی و. بل پلو د خیبر پولیس وای چې د خلیل اپریدی د وژنې په تور یو شمیر مشکوک کسان ولی او پلټنی ورڅخه پیل کړی دی. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
په لنډکو تل تکیا مرکز کې سرک غاړې ته لګول شوی پرلت تا د وینا په وخت یو سیاسي مشر او فعال ضیاءالحق اپریدی په خپله وینا کې وویل چې دوی به د بدامنۍ پر ضد او امن قایمولو لپاره په دې سیمه کې داسې غونډو ته دوام ورکړي.
مونږ د تحریک روان کړی او دغه علاقې د خوشحالۍ لپاره روان کړی. مونږ به دا انشاءالله سر ته رسو. تر هغه پورې به مونږ دا جدوجهد جاری وي چې تر کومه پورې خلیل جبران تخپل انصاف نیو ملو شوی، اغه بچو تخپل حق نیو ملو شوی. د امن چې موږ نه څوک اخلي نو موږ د امن خرابېدو ته تیار نه یو. د امن لپاره، د سوکاله لپاره ان شاء الله موږ د جدوجهد رواني.
د غونډه تا یو قومي مشر شاکر پردی هم وینا وکړه.
مودا پروګرامونه موږ صرف د امن لپاره دي. و امن چې نیوي یقین وکړئ چې شایم خوان کی و امن د چا نه غواړو، تخپل ادارو نه غواړو. دای غوندې خاور نشته، بس نور د مونږ براوینو نه بس پکارو راکینو چې صرف براوینا مونږ پښتنو غبیتوی، مونږ د پنجابی نام نه تلو، مونږ د بلوچستان غام نه تویو، نه سندواله تویو. مونږ په ټول امن غواړو. و سوال درته کوم چې په خیبر کې قهر څوک وي او هر څوک وینا تویي، هغه ته نه مو اپیل دی. قهر ایوا خبر ای مونږ خیبر خالق ترتانو اوسو.
د خیبر قومی اتحاد پس له هغه دا احتجاجي پرلت پیل کړی چې کله د جون په 13 نیټه په لنډ کوتل کې خبریال خلیل اپریدی وسلوالو په ډزو وواژه. د خیبر ضلعي پولیس ویلي چې دوی په لنډ کوتل، سلطان خېلو او دې سره لګېدلو کلیو کې د لټون عملیات پیل کړي او د خبریال خلیل اپریدی د وژنې په تور کې یو شمیر کسان نیولی او دوی نه پلټنې روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاري اوري.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د وړو د ملیون مالکانو له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې د وړو د یوې بوجۍ یا تروړې پر سر د اضافي ټیکس او ملیونو ته د ګران بجلی ورکولو پریکړې بیرته واخلي. دوی پرون په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې دړه وکړه چې که غوښتنې ونه منل سوي نو د جولای له 11 یعنی سر له سبا به د وړو د ملیونو د مرکزی تنظیم له پریکړې سره سم په پاکستان کې د وړو ټول 1300 ملیونه د احتجاج په توګه وتړي. مرکزی حکومت د وړو د ملیونو د مالکانو د دې غوښتنو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو تېره میاشت یې د مالي کال د بجټ وړاندې کولو پر وخت ویلي ول چې د هیواد د اقتصاد د رغولو په خاطر یې یو شمیر نوي ټیکسونه لګولي دي. په دې اړه غلام غوث نورمال ماتره کوي.
د فلور ملز اسوسییشن د خیبر پښتونخوا مشر حاجی محمد اقبال خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت دی د زیات کړې شوی ټیکسونو پیسې واپس واخلي.
د کی یو ظالمانه ټیکس او لګیدو چې هغه withholding tax دی هغه په ټوله باندې کم اس کم 200 روپے بل هغه کې یو داسې سیستم کړی چې دا ټیکس تاسو وسولوي او موږ به راکوي دویمه خبره دا ایم ڈی آئی دا مخکې ایم ڈی آئی چې کوم وا هغه په ملیونو باندې چې کوم وا هغه 2.5 لک روپے و نو هغه به موږ برداشت کولې شو اوس چې کوم هغه ایم ڈی آئی دا هغه ریټ سیوا کړ د 2,50,000 نه 10,00,000 نه 12,00,000 روپو پورې لاړو نو دا موږ ملیونو والا سره زیاتې دي لکه دا به موږ په عوام چون د وړو ریټ دی اوس په مزه مزه روان دي دا به 2,500 دی 2 ورځې کې ورسي چې کوم وخت کې ګورنمنټ خپل غنم شروع کړي نو دا غوی ریټ چې کم دی 3900 روپے 40 کے جی دی نو دا سی وګاڼه چې 4000 روپے د 20 کیلو ته دی قیمت په وی
د ملیونو د مالکانو د تنظیم یو بل مشر محمد نعیم بټ مشال ریډیو ته وویل چې اوس د ټیکس راټولول او پاکی ادارې بی آر دوی ته ویلی دی چې د وړو په بوجو د 40 کیلو په سر د 200 روپو ټیکس به اوس د ملیونو انتظامیا راټولوي او دوی ته به حواله کوي او د ټیکسونو د حساب ساتلو او ادا کولو دا کار دوی نشي کولای
مونږ دا وایو چې وزیر اعظم دې مهرباني وکړي فل فورم دا د قانوني ټیکس هم ختم کړي بل دا د امریه جګم دې دا ختم کړي دا خدا نه خاصه بجټ کې نه دی امریه راغله کنه دا خو نه پر دې کله دې هته یې کما کمای نه کول هم فری دې ټول پاکستان کې مریم نواز ولې پابندي ولا ولې چک پوسټ نه جوړ کو عین خلوردي ولې وکا دا ټیکس نه چې کم دی هغه سمجھ کې نه راځي ټیکس لګې دا فیکس ټیکس لوګو دونه لوګو چې خلک لار شي بیار کې جمع کی ځان خلاص کی ته تو ټیکس ورکا دا بیا خلک هم پالوا او مونږ دا ریکوري جن جوړې چې مونږ په ثروتو وصوله او بیا بار لا مونږ جوابونه ورکو دا د حکومت غلط پالیسی دا
د کوهات د یو مل مالک زمیر بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د ملیونو مالکان د پنجاب نه د غنمو پر راوړلو کې هم اوس د ستونزو سره مخ شوې دي او د پنجاب حکومت دی د دوی د ستونزو هم حل کړي
د پنجاب نو حکومت مسله جوړه شوې دوه ورځې کیږي کوم هغه لګولې ده پابندي وزیراله پنجاب مریم نواز نو هغه نمو ترازی خودی یو چک پوسټونه ولګول هغه چک پوسټونه یو هغه د دیړی او د هغه د پاره خلک کینو لوچار گاډی نه 20-30,000 روپے گاډی علی مال بیا غن بعد هغه ټرک پری دی نو هغه کوم د دې اثر د هغه ډایریکټ په عوام باندې افیکټ دی ولی چې موږ مغه خرچا ایکسپنس ټول په وړو باندې اچو
د وفاقي حکومت چارواکو تر دې دمه د ملیونو د مالکانو د غوښتنو او اندېښنو پر رد عمل کې سند ویلي خو د بجټ وړاندې کولو پر مهال وفاقي حکومت ویلي وو چې د هیواد د اقتصادي وضعیت ښه کولو لپاره د ځینو ټیکسونو شرحه زیاته کړې ده او حکومت هڅه کوي چې د هیواد د آمدن زیاتولو لپاره د زیاتونه زیات خلک په ټیکس ورکونکو کې شامل کړي خو د ملیونو مالکانو په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې دړه ورکړه چې که غوښتنې ونه منلې شوې نو د ملیونو د مرکزی تنظیم د پیسلې سره سم د جولای د 11مې نیټې نه به دوی د احتجاج په توګه په ټول هیواد کې د وړو ټول 1300 ملیونه وتړي
دا مشال ریډیو ده
از موږ له مشال ریډیو څخوري او زو سوات د سواد لوچو او خوبانو باغونو کروندګر وای چې سږ کال د موسمیاتي بدلون له وجې میوه ډیره کم سوي چې ورسره د هغوی د لکونو روپو زیان سوي دي د سواد د کرنې اداره وای چې دا زیان د بې وخت بارانونو او موسمیاتي بدلون له وجې رسیدلی او اداره هڅه کوي چې کروندګرو ته د فصلونو شکول لپاره د موسم په مناسبت سره مشورې ورکړي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي
د سواد تحصیلي بریکوټ ابو هی محمد عزیز چې د الوچو خوبانو او شلتارانو باغونو مالک دی او کاروبار هم کوي وایي چې ورسره په لسګونو خوارکخ کالو سر په باغونو کې کار کوي چې ترې ګڼ شمېر خلکو ته روزګار ملاويږي خو سخت کال د موسمیاتي بدلون له وجې د الوچي او خوبانو فصل ډیر خراب راغلی
دا زما د الوچو باغ دی تاسو یې نه دا تقریبا سپه درې جریبه کې دی نو سکل چې کم دی د موسم د تبدیلی د لاسه چې کم دی نو ډیر زیات زمونږ د پروت چې کم دی د الوچو دا ډیر زیات کم راغلی دی بارانونه وشول او غلې وشول په ګول باندې دا غي سره چې کم دی نو میوه جوړ نه شوله تش راغلی دی ځکه چې نور کله مونږ کم اس کم د دینه 2.5-3,000 کارټن چوتاو سکل د دینه ما صرف 350 کارټن استری دی باقي چې کم دی دا ونی شړی ولاړ دی خوبانه هم دغه شانتي راغلی ده جی په دې باندې مونږ څومره سر استعمال کړی دي په دې ته مونږ څومره ډیرانونه چولی دي د دې چې کم دی دا نور کډ کټایانو دا خرچه نو خرچه ډیره زیاته ده
د سواد زراعت محکمې تر مخه سواد کې په 4.5 هکړه ځمکه د لوچو او غبانو باغونه دي او تیر کال 2023 کې 10,000 میټرک ټنه نه زیات میوې کړې وه، ولې سخت کال د نامناسب موسم له وجې د کې تر 50% پورې کمی راغلی. بریکوټ کې د باغونو کارکوونکي او مالونه نور ښارونو ته لیږونکي امانی روم وایي چې د کم فصل له وجې ګڼ شمېر کاروباریان متاثر دي.
زما په اندازه خو په لوچۍ کې زویم چې 95% پوری فصل خراب شوی دی او خوبانه کې تقریبا 70% فصل چې دی زمونږه میوه خراب شوی ده. دا سمره کمیرا غنو د دې ټول زور مالکانو ته بیا ټیکداران چې کم دی غوچې د باغونه خلی غوته او دغه سي مونږ کاډو والے نو دا ډو والا هو نقصان دا شو چې پیسې هم بندې شوې د ټیکدارانو سره یا نور پدې زمونږ کې چې مونږ د کسری ورکو یا د دوایانی ورکو یا ایڈوانس پیسې ورکو هغه پیسې به هم بندېږي. ډېر نقصان د علاقې ته د خلکو ته د دې د وجینه پېښ شو.
د بریکوټ ابو هي کروندګر او مدني فعال متصرف خان چې زمیدارانو ته د ښه فصل او مارکیټ ته وړلو په اړه مشورې هم ورکوي وایي چې اوس زمیداران د راتلونکي کال فصل لپاره هم فکرمند دي.
دلته خلکو د اکثریتي خلکو چې کم دی اماش د دې باغونو سره د دې پروټو سره د سره تړلی دی، نو هغه مقصد دا دی چې زمیدار چې دی هغه دومره قرضداري شوی دي چیرې د پیسټیسایډ ځان نه قرضداري دي، د سروواله ځان نه قرضداري دي، کنه د نورو دغه مسایل ځان نه قرضداري دي، نو ډېر خراب صورت حال مقصد د سکل پیدا شوی دی. نو په کار زده چیرې حکومت چې دی هغه په دې حواله باندې مقصد د چیرې د سبسډي دغه چې کم دي په پیسټیسایډ کې په سرو کې په دې کې مقصد داري ورکی، نو زما په خپل خل باندې چې زمیدار به بیا هم هغه خپل پیشې ته مقصد نه خپه دغه باندې راځي په جذبه باندې به راځي، نو که دغه سبسډي ورکی نو ډېره خبه.
د سواد زراعت محکمې تحقیقاتي څانګې مشر ډاکټر روشن په دا اړه مشال ریډیو ته وایي چې دوی زمیدارانو ته د موسم بدلون په مطابق مشورې ورکوي. د سواد زراعت محکمې تر مخه ټوله ضلعه کې په 40% ځمکه بیلابیلو میوو باغونه دي چې پکې د یادو میوو نه علاوه شلتالان، مڼې، املوک، چیری، غوزان، انار، پیکان هم شامل دي. محکمه زراعت هڅه کوي چې دغه فصلونه نور هم زیات کړي چې تر زیاتو نه زیات خلکو ته روزګار میلاو شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري او زو د پښین پر لور د بلوچستان د پښتون میشتي پښین ضلع د برشور پوټي سازي کلی ماشمان په خیمو کې د سکول زده کړې کوي. استادان یې وایي د سکول ودانۍ 3 کال مخکې توپانی بادونه نړولې چې لا هم بیرته رغول سوې نه ده. د یادې سیمې خلک له حکومت غواړي چې ماشومانو ته یې ښوونځي جوړ او د مناسبو زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. د پښین د تعلیم ادارې یو مشر بیا وایي په لیرو پرتو او غرنیو سیمو کې د نامساعدو حالاتو باوجود د ماشومانو د زده کړو بهیر جاري ساتلی دی. په دې اړه نور تفصیل د شمت د سمت شبنم پر راپور کې واوري.
دا ژغونه د پښین د برشور پوټي سازي غریز سیمې د هغه ماشومانو دي چې د ښوونځي یا سکول ودانۍ له تیرو 3 کلونو راسې نړېدلې ده او دوی له تیرو 3 میاشتو راسې په خیمه کې خپلې زده کړې کوي. د ښوونځي ښوونکي بور محمد مشال ریډو ته وویل چې په دې خیمه کې ماشومانو ته زده کړې ورکول مهال د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
دا خو زه له خپلې مجبورۍ ده چې الوکان وخت ځای نه سي د خپلې مجبورۍ، لیکن دا دومره ته موږ دی چې تر دې باندې چې مثال دا تر راده کله ګرم دوه چې دغه ګرمې کې بیا تر هغه باندې څومره ته پشتي دا تر ته پشتي ټول کلاسونه چې دی هغه پر یو ځای باندې دغه دی اوس یو کلاس ته سمجھاوي دا بلکې کلاس ورسره سات سات یې اس کې د دوی له شوره ځخه کلاس بلکې نه ته نه سمجھاوله دا یو نه د بورډ سولیاستا نه د میز د ښوولو سولیاستا نه د مزید د یو کرسی ده د دویم کرسی گنجائش له هم نسته کې.
د یادې سیمې اوسیدونکو له حکومت د ښوونځي ودانۍ جوړولو غوښتنه کوي. د پوټي سازي اوسیدونکو چیرمن پسیولا کاکړ مشالې ډوته وویل
د الکوان په سکول باندې موږ د کلی والا د امانت کړی دی چې مثال موږ ځکه برا واره کړی دی یو تنبور ته درېدلې دی سکول پکې وای دغه طرف د نن کونسل کې وای ته سکول نورمسته چې دغه چا چتون نهسته د چا دروازې نهستي او استاد کول راسي د خپل د سکول د ټیچر هغه کم رېجستره چې دی رېجستره نسبې پوزه کوله یو انماری یو کتابي د حکومت سم د درخواست دی چې د زموږ بده علاقې او سکول ته ګوري موږ ته بلډینګ راکې موږ کنا په سہولت باندې.
د پاکستان د اکنامکس د 2000 د رښتمن ملي کال د سروې لمخي په هغه وخت کې د زده کړې شرایط دوش پیتاو په بلوچستان کې به شاوخوا 45% نه ده. د ماشمان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د بلوچستان یو چارواکی نکیب الله خلجی وای چې ګڼ شمیرې ښیي چې په پاکستان کې شاوخوا 6 میلیونه ماشمان له ښوونځیو بهر دي چې عمرونه له 5 کلونو څخه تر 6 کلونو پورې دي. هغه مشالډو ته زیاته کړه
اکشنیان چې د چا عمرونه د سکول در وخت تیر سوی دغه د پاره یو نوی پروګرام دی اکسلریټډ لرننګ پروګرام پاکه تقریبا 300 سنټر دی چې پاکي نظر اکشنیان اګ ماشمان چې د سکولو سره باندې او اوس په سکولو کې دی او چې کم میډل لیول باندې دی هغه اونره مزدقي چې کم سیلاب راغلی پراغه کې تقریبا 2800 سکولونه چې دی هغه وران سویو خراب سویو پاکي مر زر سکولونه تقریبا برته بحال کو.
د پچن د تعلیمي ادارې مرستیال مشر سید غنی شاغه مشالې ډول چې د دې حالت بهتري لپاره هلې ځلې روان دي.
زموږ چې کوم تعلیمي داغه ځای ګراپو یا چې داغه ځای کوم بازې واساتزه و هغه پر کور تنخواه اخسی باز اساتزه و هغه ما پابند کو. واقعي بلډینګان زموږ ډېر سکولونه چې هغه اول سر بلډینګ درلود نه یا دا غرنی علاقه ده د بارانو د مندو د دا شلو د راتک د وایس بس کولونه دا غس ډیمیج سی وی دی خراب سی وو. نو یقینا بچان ول مروته ناس وو دوړه تناس وو تنزل سکولوت چکم دی ما ټنټونه ورکون.
د پاکستان حکومت د روان 2023 او 2015 مالي کال په بجټ کې د تعلیم لپاره 15 اویا کروڑ روپی ټاکلی دی. دا ډول د بلوچستان حکومت د 2023 او 2015 مالي کال په بجټ کې د تعلیم د ود لپاره 1.5 خال نه عرب روپۍ ټاکلي دي چې په هغوی کې 1.3 عرب روپۍ د ښوونځیو د جوړولو لپاره ځانګړي سوي دي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د هغه هیواد مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ویلي نږدې ورځو کې افغانستان ته ځي. نوموړي دا خبره پرون د پاکستان سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه غونډه کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانیو چارواکو په وروستیو کې دعوی کړي چې په پاکستان کې ترګر بریدونه د افغانستان په خاورو کې میشت وسله وال کوي، خو د طالبان حکومت دا دعوی په وار وار رد کړي دي. په دې اړه نور حال سفی الله ستانک زیره کوي.
د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو پر نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق دار د پاکستان په بهرنۍ پالیسي باندې غږېده او دا چې دوی ته څه لومړیتوب لري. د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی دار د غونډه کې ویلي په 2 ورځو کې به افغانستان ته سفر وکړي او د دب خبر افغانستان یې ورور هیواد دی. دار زیاته کړې پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې او لا به هم په همدې شکل مخ ته ځي، ځکه د دب خبره ګاونډیان نشي بدلولی. دار داسې وخت کابل ته د سفر اعلان کړی چې پاکستانی چارواکو په وروستیو کې له افغان خاورې پر پاکستان د بریدونو د زیاتېدو ادعا وکړي او د طالبانو حکومت یې په نه همکارۍ تورن کړی. اسحاق دار هم د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې د سېشنبې په ورځ وویل امنیت یوه لویه ستونزه ده چې له افغانستان سره یې لري. له اسحاق دار د داسو د برید په اړه هم وپوښتل شول چې ده وویل داسې بریدونه د پاکستان او چین ترمنځ د واټن د رامنځته کولو په هدف کېږي. هغه هم د پاکستان پخوانی ادعا او تور تکرار کړ چې دا برید تحریک طالبان پاکستان ډلې د افغانستان له خاورې پلان کړی و. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان ادا په کلک رد کړه. وی ویل پاکستان کې بریدونه او ناامنۍ د هغوی خپله ستونزه ده. روان کال د میش په 6مه د خیبر پښتونخوا د داسو بند پروژې په چینایي انجینرانو په برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شول. افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق دار د سفر تر اعلان یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټۍ رهبر بلاول بوټو زرداری ویلي تش په سفرونو د پاکستان ستونزې نه اواریږي. زه نه پوهیږم چې افغانستان ته په سفر به ستاسو ستونزه حل شي. ښایي دا فکر وي چې تاسو یو الوتکه کینه او هلته لاړ شي او ټولې مسلې بال شي. هسې ستاسو به پیاد وي چې د چایو یو پیاله مل تسخل شي. نو بالکل تعامل باید وشي او ډیپلوماسي خو ډیره مهمه ده او دا غیب لړ کې خود بهرنیو چارو وزیر دلته هم راځي او هلته هم ځي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د دوحې د غونډې په څنډه کې د طالبانو د پلاوي مشر او جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو افغانستان او پاکستان دوه ګاونډیان دي او په کار ده چې حساسو مسایلو کې لاسوهنه ونه شي.
د پاکستان سره مکل کله په سرحدونو کې یا په ډورن لاین باندې مشکلات جوړیږي خو حالم راوځي دواړه غونډي هیوادونه د موږ حل تر کوي. واکونه خو ګټه نه رسي. موږ زره دفاع هم اکثر عمل درلوسي. واکونه ښه نه دي. اساس مسایل ته بدلا سوی نه سي. پاکستان او افغانستان دوه ملتونه دي خو افغانان تجاوز په هیڅ صورت نه سي.
مجاهد دا خبرې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف د هغو خبرو په خبرګون کې وکړي چې ویلي وو پاکستان کولای شي د افغانستان په خاوره کې دننه ځینې بریدونه وکړي. پاکستان مدعي دی چې د تاریخ طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلان او ترسره کوي. پاکستاني چارواکو همداراز په بیلابیلو بریدو کې د افغانانو د ښکېلتیا په اړه تورونه پوري کړي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په پېښور کې د غرمې 12:00 بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو ته مو پام راګرځوم چې هارون بچای وړاندې کوي.
پرون په شمالي وزستان کې په درو جلا جلا پیښو کې دوه اسلوال د پوز یو کپتان او یو ځای کس وژل شوی دي. په دې پیښو کې درې خزي هم ژوبل دي. امنیتی او نظامی چارواکو مشال لو ته ویلي پرون په میرامشا کې د وسلوالو پوز ترمنځ نښته کې دوه وسلوالو د پوز یو کپتان وژل شوی دي. د چارواکو زیاته کړې چې دوی په پیښه هم په میرامشا کې شوي چې پکې وسلوالو یو ځای کس په هدفي برید کې وژلې او تښتېدلې دي. چارواکو چې مشال لو ته د نومونو خبرولو اجازه نه ده ورکړې دا راز ویلي. هم د میرامشا د نښتې پر مهال د تپی کلی پر یو کور مارټر ګولا لګېدلې چې پکې درې ښځې ټپي شوې دي. خیبر قومي اتحاد وایي د سیمې تر امن کېدو پورې به خپل احتجاجي پرلت جاري ساتي. د اتحاد مشرانو پرون د لنډي کوتل په تکیه مرکز کې روان پرلت په ویناو کې واری بیا حکومت وغوښتل چې د خبریال خلیل اپریدي قاتلین گرفتار او د سیمې امنیت ټینګ کړي. بل پلو د خیبر پولیسو ویلي چې د اپریدي د وژنې په تور یې په سلطان خېلو او شاوخوا کلو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولي او پلټنې ورڅخه پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا د وړو د ملیونو مالکانو له مرکزی حکومت غوښتي چې د وړو د یوې بوجایي تروړې پر سر د اضافي ټیکس او ملیونو ته د ګران بجلی ورکولو پریکړې بیرته واخلي. دوی دړکه کړې چې که غوښتنې ونه منل شوې نو د جولای له 12 یعنی سر له سبا نه به د وړو د ملیونو د مرکزي تنظیم له پریکړې سره سم پاکستان کې د وړو ټول 1300 ملیونه د احتجاج په توګه وتړي. مرکزی حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. البته 13 جون میاشتې د کلنی بجټ وړاندې کولو پر وخت ویلي ول چې د هیواد د مالی مشکلاتو د حل په خاطر یې ځینې نوي ټیکسونه لګولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د هیواد مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ویلي په نږدې ورځو کې افغانستان ته ځي. نوموړي دا خبره پرون د پاکستان سنټ د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې کړې. بلخوا په افغانستان کې د طالبان حکومت هغه هیواد د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه څه نه دی ویلي او ټاکل شوی نن د غزې په جګړه کې د اوربند په مخه د مصر، امریکا او اسرائیلو د استخباراتي دارو مشران خپلې خبرې بیرته پیل کړي. مصر او قطر هڅې پیل کړي چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ نهه میاشتنۍ جګړه ختمه او په پایله کې په غزه کې د اسرائیلي یرغملو د اسرائیلو په بند کې د فلسطینی قیدیانو خوشي کېدو ته لار هواره شي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورید چې هارون بچا وړاندې کوي. استاد سپام د یو نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د ناتو مشران په واشنگتن کې د اوکراین د ملاتړ او د روسیې پر وړاندې د قاطعیت شو لپاره ورغونډ سوي دي، خو هغه غونډه د سیاسي بقا لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مبارزې تر سیوري لاندې راغلي. یان ستولتنبرګ د ورستی ځل لپاره د ناتو د مشر په توګه په تیز سر مشریزه کې ګډون لري. په دې نور حال سفیولا ستانکزی راکوي.
په واشنگتن کې د ناتو درې ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه او ټاکل شوې د پنځمې تر ورځې دوام وکړي. دغه غونډه د ناتو د تاسیس د 15مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو پیغام روښانه دی، د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین ملاتړ او د جګړې د پیلولو لپاره د موسکو غندنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي چې پرون واشنگتن ته ورسید، تمه لري د ناتو د غړو هیوادونو څخه د پټرویت توغندیو په ګډون د نورو هوایي دفاع مرستې ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي ویلي د ناتو مشران به د اوکراین د دفاعي توان پر دوام متحد ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل له اوکراین به ملاتړ ته دوام ورکړي. د نړۍ په یو کوچني کونج کې باید دا یقیني شي چې اوکراین نه یوازې نن ورځ له ځانه دفاع کولی شي، بلکې داسې موقف ته هم رسیدلی شي چې په پوځي، اقتصادي او ډیموکراتیک لحاظ په خپلو پښو ودرېږي. دا د اوکراین د بریا او د پوتین تر ټولو سرسخته ملامتیا نه ښیي. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په جواب کې لکیف سره په میلیارډونو ډالر پوځي مرسته کړې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو درې ورځنۍ سرمشریزه په واشنگتن کې په داسې حال کې پیلېږي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د راپورونو له مخې د سیاسي بقا لپاره مبارزه کوي. ل بایدن د دومې دورې لپاره د سیالۍ څخه د وتلو غوښتنې ډېرې شوې.
تیر میاشت سیال ډانلډ ټرمپ سره د ټلویزیونی مناظرې وروسته بایدن د خپل ګوند دننه فشار سره مخ شو، مګر د استعفا کولو څخه ډډه وکړه. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅه کوي له ناڅاپي ټاکنو وروسته حکومت جوړ کړي. د ماکرون معتدل ائتلاف له کیڼ اړخو وروسته دویم ځای لري چې د فرانسې ولسمشر له سختو انتخابونو سره مخ کړي. د برتانیې نوی صدر اعظم کایر ستارمر د لومړي ځل لپاره د ناټو په سرمشري ځکه ګډون کوي. د هنګري پر صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې د لیدنې له امله نیوکې شوي چې هیواد یې د ناټو غړی دی. د ناټو د سرمنشي یانس ستولتنبرګ لپاره به دا وروستۍ سرمشري ځوي چې نوموړی به پکې د ناټو د مشر په توګه ګډون کوي. د ستولتنبرګ ماموریت چې په 2014 کال کې پیل او څلور ځل تمدید شو، د روان کال د اکتوبر په لومړۍ پای ته رسیږي.
زموږه غله مشال رادیو څخوري او تاسو پام د بل راپور پر لور راګرځوم. د پاکستان اوسنۍ او تر دې وړاندې حکومتونو په وار وار ویلي چې ملک له جدي مالي مشکلاتو سره مخامخ دی. که څه هم په واک کې پاتې سوي ګوندونه یو پر بل د درغلیو او ناسمې حکومتداري تورونه پوري کوي، خو هم ولس وایي دوی له بیروزګاري او ګرانۍ ډېر تنګ سوي دي. په ملک کې د روزګار د کمی له کبله په ځانګړې توګه ځوانان داسې لارې لټوي چې په څه نه څه طریقه نورو او په خاصه توګه شتمنو هیوادونو ته ولاړ سي. د پاکستان د شماریاتو ادارې په تازه نظر پوښتنه کې په ډاګه کړې چې یوازې په روان 2024 کال کې له پاکستانه د لوستو مهارت لرونکو او مسلکي کسانو په وتلو کې 30% اضافه شوې ده. د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد په دې اړه له کارپوهانو سره ژغېدلی او له هغوی څخه په دې اړه پوښتنه کړې چې دا حالت د ملک په توګه پاکستان ته څومره د اندېښنې وړ دی. نور حال په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د مهاجرت ادارې یا بیورو آف امیګریشن د روانې میاشت د شمیرو له مخې په روان کال یعنی 2023 کې له 800,000 څخه زیاتو خلکو د روښانه راتلونکي لپاره له پاکستان وتلي دي. یعنی د پوهانو په خبره د پاکستان برین ډرین روان دی. برین ډرین هغه عمل ته اشاره کوي چیرې چې لوړ مهارت لرونکي او تعلیم لرونکي تناند معاش ښه ژوند غوره فرصت یا د نورو پرمختللي اسانتیاو په لټه کې د یو هیواد څخه بل هیواد ته مهاجرت وکړي. د کوز در احتشام یوسفزئی هم یو د هغه مهارت لرونکي ځوانان وو چې په میکانیکل یا د گاډو په انجینرۍ کې لوړې زده کړې کړې وې، خو د روزګار په لټه کې په کال 2023 کې انګلستان ته کډه شو. نوموړی وایي،
په کال پاکستان کې ما مختلف کمپنیانو ته اپلای نه وکړلې چونکه د میکانیکل انجینرینګ جاب پښتونخوا سیټ ته د سنتونو د کمی د وجې الته د میکانیکل انجینرینګ د جاب دونه مزه نشته دی. دا غینه پس ما فیصله وکړه چې د پاکستان نه بهو لاړ شم. نو ما ځان ته دوا آپشن کې خو دوم مالیا با گلف کنټری ته زم یا با یورپ ته زم. نو دا غینه ما بیا دلته یو کې ته اپلای وکړه چې یو کې ته ولم. دا غینه پس ما دلته جاب هم کوو او وسه سټډیم هم کوله. نو زما ډیګری چې وته وس کمپلیټ شو او دونه دا چې ځان له جاب کوو، پیسې هم ګټو، ځان له ژوند هم کوو.
د پاکستان بیورو آف امیګریشن د شمیرو تر مخه په تیر کال یعنی په کال 2023 کې له ملک نه بهر تلونکو ځوانانو شمیره له 800,000 څخه ډیره وه. ولې د یادې ادارې د روان کال شمیرې ښایي چې د ملک نه د وطن کې خلکو په شمیر کې د 30% نه هم ډیر تیزواله راغلي دي. په پیښور کې میش صحافی او شنون کې منظور علي د پاکستان نه نورو هیوادونو ته تلونکو ځوانانو په اړه داسې شننه کوي.
ډېر ابتر سچویشن دی ملک کې. نو خلکو ته دوه وخت چې کم ټیم روټی نه ملاويږي او چې څوک کار کوي هغه خلکو ته هم دا ګران لګي چې دا چې دوه ټیم روټي خوړل شو کنه خلک خپې وباسي. کم زی چرته تلی شي کوشش کوي چلته زو. او پاکستان حالاتو کې داسې دا د شارټ ټرم کې داسې بهتري امید چاته نه ښکاري.
د اقتصاد او بین الاقوامي سیاستوالو په خبره د برین ډرین یا یو ملک نه بل ملک ته د خلکو تلل کولای شي چې په اصلي هیواد باندې منفي اغیز وکړي، ځکه چې اصلي ملک د یاد عمل له لارې خپله قیمتي اساسه له لاسه ورکوي او دغه ځوانان بل ملک ته په اسانه سره خدمتونه کوي او دغه ملک ته په لویه کچه ګټه پورته کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په ورته موضوع کې پاتې کیږو. د کار روزګار په غرض خلیجی هیوادونو ته تللي زیاتره کسان د هغو هیوادونو له قوانینو د ناخبرۍ له امله زیاتره وخت له ستونزو سره مخامخیږي. دا خبره د پاکستان د مهاجرت د څارنې وفاقي ادارې چارواکو مشال رادیو ته په خبرو کې کړی ده. هغوی وایي دا ستونزې له دې له امله مخې ته راځي چې هغه کسان بغیر د کمپنیانو په ویزو بل هیواد کې میشت وي. بلخوا به هر هیوادونو کې د کار او مزدورو لپاره تلونکو ځینو کسان مشال رادیو ته ویلي په کار ده چې هر څوک په قانوني لاره به هر د کار لپاره ولاړ سي او به خپل حقونو ځان خبر وساتي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریاله اسما ګل راکوي.
پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ لخوا ترلاسه شوی معلوماتو له مخې په 2023 کال کې خلیجی ملکونو ته د تلو رجسٹرډ کسانو شمیره 1,15,415 دا. دغه ادارې د چارواکو په خبره چې په دې کې ګڼ شمیر تنان داسې دي چې د هغوی ویزې خو قانوني وي، ولې هغه قوانین چې هغوی ته بشري حقونه ورکوي ترینا خبرې وي او د تلو وروسته بنیادي بشري حقونو ترلاسه کېدلو کې له مشکلاتو سره مخ شي. خلیجی ملکونو ته د کار کسب په غرض تللي تنانو کې د 400 اوسیدونکو شیرغنی هم دی چې د 13 کالو راهسي سعودي عرب کې ډرایور دی. مشال ریډیو ته ویل چې روزګارونه یې ښه دي، خو باید چې د راتګ نه وړاندې له هغه هیوادونو د مزدورانو په حق لا جوړ کړل شو پالیسیانو ځان خبر کړي.
اوس موجوده سعودي عرب کې ما قطر کې پاتې شوی ما اقامه شولا آی ڈی کارڈ شو هغه سره انشورنس کارڈ وته وی عربی کې وته تامین وی او ډرایوینګ لایسنس عربی کې وته رخصه وی اقامه دا بزن سره لازم ساتي. ګوره د ډرایوینګ لایسنس نه بغیر چل تا گاډه چلے خو غټه جرمانه ده پکې ګیرې کړې به بل دا چستا انشورنس کارڈ نه او تدل ته خوک شولې انشورنس نه بغیر دل ته علاج ګران دي داریالونه دي دا روپۍ نه دي جیزان یو خار دی الته ما گاډه والے او هغه کې زو خوک شوم ما بیا په هغه علاج باندې ډېرې غټې پیسې راتللې. ما علاج د انشورنس نه بغیر وکړو په جیزان کې خدا ده چې په هغې ډېرې غټې پیسې راغلې وې. زما هغه علاج باندې په پاکستان کې دومره نه راتللې چې لا کوم کسان په آزادو ویزو راځي نو خامخا چې دلته شوکي نو الله دې راځي او داسې دې نه راځي چې ګینې ځان لږې بیا د کپنۍ د ویزې کوشش کوي.
اوورسیز امپلایمنٹ پروموٹر یا بهر ملکونو کې د ملازمت پر مخړون کې اقبال خټک مشال ریډیو ته ویل کده آزادی ویزې په ځای د پاکستان د حکومت نه لایسنس یافته ایجنسیانو په ذریعہ بل هیواد ته د مزدورۍ په غرض تګوشي نو د بشري حقوقو د قانون مطابق به ټولو بنیادی سہولتونو ته لاسرسي کېدای شي او د هغه هیواد د قانون مطابق په دغه تن د متعلقه ادارو مرستې هم ترلاسه کولای شي.
پاکستان نه چې کب ورکر زی التبری ملکونو ته لکه جی سی سی کنټری سی کمز دی چې هلته کې کم زمونږ د جی سی کنټری کار کوو نو هغه کسانو لا کپنی مکمل سہولات ورکې چې کم لکه ال تخپل ملک خپل لیبر لاوي دا غي لیبر لا مطابق چې کم زده هغه ته ټول سہولات ورکې لکه اکوموډیشن شو او یا ترانسپورټیشن یا هغه ته لکه هیلت کارډ انشورنس څنګه کپنو هغه لکه داسې کار دی فوډ ورکې
خلیجی ملکونو ته د روزګار په غرست لونکو خلک څنګه کول شي چې بل هیواد کې د اسارې دو په موده کې د هغه هیواد د وګړي پرنګ حقونه ترلاسه کړي. په اړه یې اسلام آباد کے دا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ دا ریسرچ سیکشن غڑی اسد اللہ مشال ریڈیو تو اول چې د دې ادارې سره بغیر د رجسٹریشن نه بهر ملکونو ته دا نوکری په غرست تلی تنان کولې نشي چې بل هیواد کې په بشپړه توګه بشري حقونه ترلاسه کړي.
اصل مسله چې کومه دا غدا ده چې خلکو ته دا پته نشته رې چې پروپر طریقه سره د بهر تلو لپاره بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ خپل یو آنلاین پورټل له پاره کې چې کب بهر نه کمی نوکریان راځي هغه ټولې پاره باندې موجود دي. هغه څوک هم اکسس کولای شي زموږ سره لایسنس هولډر دي کم چې 15,000 د پاسه لایسنس دي. هغه د بهر نه ډیمانډز راوړي هغه دلته بغیره اشتهار چلې خپل او هغه په یو پروپر چینل باندې هغه ټول کار کوي خپل د دې نه بهر د خلک لګي اغلتا مزدورانو ته سم مسله هم راشي نو د دې نه چې هغه کم لایسنس هولډر اوورسیز امپلایمنٹ پروموټر لیګلی هغه د غوی ذمہ داری مزدور یا امیگرانت ته داسې مسله راشي نو هغه د پاکستانی مشن سره رابطه کولی شي. دین علاوه هغه ډایرکټلی زموږ د ډپارټمنټ سره رابطه کولی شي. سوشل میډیا باندې مونږ اکټیو یو.
اسد اللہ دا ہومویل چې بیورو اف امیگریشن یعنی د مهاجرت څنګه سره د رجسٹریشن په صورت کې دا اداره پاکستانی وګړو ته په بل هیواد کې څه قسمه بدو پیښو مخې تراتلو په صورت کې مالی مرستې ورکوي نو باید چې د تلو وړاندې رجسٹریشن وکړل شي.
کم چې بهر ملکونو کې وفات شي او هغوی د بیورو آف امیگریشن سره رجسٹریشن کړی نو هغوی ته د بیمه والا یو خاص رقم ملاویږي. هغه که څوک په ډایرکټ رجسٹریشن تللی او که څوک د اوورسیز امپلایمنټ پروموټر په تھرو باندې تللی. پاکستان حکومت د سایډ نه هر هغه کس ته کم چې د بیورو آف امیگریشن سره رجسٹرډ شوی په تیر کال کې شپږ سوه او شل داسې خاندانونو ته دا امدادي چې کم بیمه والا رقم یې دا ورکړی شوی.
پاکستان نه بهر هیوادونو ته د روزګار په غرسلونکو خلکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ شمیرې ښایي تیر کال 209,878 کسان متحده عرب اماراتو ته تللي. د دې نه علاوه سعودي عرب ته 206,878، قطر ته 50,174، بحرین ته 14,301، کویت ته 14,650 او 16,000 کسان عمان ته تللي. اسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اسما شاکل مشال ریڈیو سخوری اوس زو افغانستان تا لمړی ځو ننګرهار ته. د ننګرهار سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري په وارداتي مالونو د ټیکسونو د لوړوالي له امله د تورخم له لارې د دوی سوداګریز چارې کمرنګې شوي دي. په دې ولایت کې د طالبان د حکومت د ګمرک یا کسټم مسولین هم مني چې د تورخم له لارې واردات کم شوي خو زیاتوي چې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د ننګرهار سوداګر وایي لکه نه چې د پاکستان حکومت د دوی په سوداګریزو وارداتي مالونو تعرفه یا ټیکس لوړ کړي ورسره د وارداتو کچه کمه شوې ده. د دوی په خبره سو میاشتې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت موین په کابل کې له طالب چارواکو سره منلې و چې په کراچۍ بندر کې به د افغان سوداګرو پر وړاندې پرتی ستونزې حل، بند مالونه به یې آزاد کړي، بانکي ضمانت او د 10% ټیکس ستونزې به یې حل کړي. خو د ننګرهار د سوداګرۍ خونې یو تن مسؤل زلمی عظیمی وایي چې تر دا مهاله پاکستانی چارواکو د افغان سوداګرو د ستونزو پر وړاندې عملی ګام نه دی پورته کړی.
پاکستان حکومت دا کوم اوکر چې دی کړ دی ته دی رسیدګی نه دی کړی. دغه وجه نه تجارانو مثلا سل کانټینر مال راوړل دا بغیر د بانک ګارنټي به مخکې دی خلاص. اوس بانک ګارنټي کې دومره مونږ پیسې لرو چې مونږ مال واخلو، دومره پیسې مونږ نه لرو چې په بانک ګارنټي کې کیدو. دغه وجه نه مالونه کم شوي دي. دا غوایت هم صدمه لیدل. بل دا ده چې په بنادر کې وخت په وخت پاکستان د خوانه مونږ ته ستونزې ایجاد شوي دي.
په تورخم کې د ترانزیټي اموالو لیکدونکي ډرایوران هم افغانستان ته د وارداتي مالونو لکموالو شکایت کوي. یو تن لاری چلوونکي افتاب وایي
مخکې به په میاش کې درې پیرې شوې او اوس یو پیرا شو. نو راډي مارو شوم مشکل جوړ شوی دا مالونو د روډونو کله کله بند وي، ډیر مشکل د تورخام راګیټ نه.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ګمرک ریاست مسولین هم مني چې د تورخم لارې د افغان سوداګرو د وارداتو کچه کمه شوي خو زیاتوي چې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د ننګرهار د ګمرک رئیس محمد خالد عمر وایي چې پاکستان په افغان سوداګرو تعرفه لوړه کړې نو ځکه افغان سوداګر واردات له بدیلو لارو کوي. نوموړی وړاندې وایي
پاکستان سره د پخوا په پرتله خو د وارداتو کچه کېدی شي یو څه به سره کمه شوي. هغه هم پروش کال چې دی په وارداتي اموالو باندې ترانزیټ چې دی په خبره کې راځي افغانستان ته په هغه باندې 10% کوم چې دوی وضع کوي. نو په هغه کې تجارانو خپل مالونه اکثریت چابهار بندر ته اړولي دي، په هغه باندې راځي. نو په وارداتو کې تبن یو څه کمی به سره راغلی، صادرات اضافه شوي دي.
خو افغان سوداګر وایي چې د بدیلو لارو پر ځای د سوداګریزو اموالو انتقال د تورخم لارې په کم وخت کې تر سره کیږي. افغان چارواکي دی له پاکستانی چارواکو سره د دوی ستونزې حل او سوداګریزي چارې دی له سیاست نه جدا کړي.
مشال رادیو هر اورس د سهار ل سلورو تر شپګو د سهار ل نه هو د مخم تر و بجو د شپې ل نه هو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسه لنډې سپې پنځه لزره و سو پنځوس دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کلو هرسه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د فریکوینسي څپې تاسو اوریدئ چې په اوړي کې تاسو پر دغو څپو اوریدلی سئ اوس ځو پکتیا ته د پکتیا اوسیدونکي په یاد سیمه کې د رواج سوي لوړ ولور شکایت کوي او وایي چې دې ټولنیزې ستونزې ځوانان اړ کړي چې د پیسو د پیدا کولو لپاره لږ شمیر په قانوني او ډیری بیا په غیر قانوني لارو بهر ته مخه کړي د دوی په وینا لوړ ولور چې د ډیری کورنیو له وسه پورته دی د نجلۍ او هلک د کورنیو پر اړیکو منفي اغیز کوي بل لور ته یو شمیر پکتیاوال قومي مخور وایي په ځینو قومونو کې د ټیټ ولور تړونونه سوي خو د ولسي تړونونو دا لړۍ تر اوسه ټولو قومونو ته نه ده غځېدلې په دې نور حال نجیب لالو خیل راکبي
دا د پکتیا د زازیاریو بلوسوالۍ د خیرمینه په سیمه کې د واده د مراسمو هغه برخه ده چې ځایي خلک او ځوانان ناوي خپل نوي کور ته ورولي که څه هم په خپله خوښه او د دواړو لورو په رضایت واده او د ګډ ژوند پیلول د هر ځوان او پیغلې حق ګڼل کیږي خو تر اوس هم ډېر شمېر پښتني کورنۍ د ځینو مسلطو ناسمو دودونو له کبله دې حق ته قانع نه دي په دې سیمه کې د واده مراسم ظاهرا له خوشحالیو ډک وي خدا چې د خلکو اقتصاد کمزوری او ولور لوړ دی نو د دې مبارکیو او خنداو تر شا یو پټ درد هم پروت وي د ځاځیاري ولسوالۍ اوسیدونکي رحیم الله مشال راډیو ته وویل
اوس په حال اقتصادي مشکلات دي ځوانان بیکاره دي بعضي ځوانان د واده لپاره خارج ملک ته ځي هغه دې لپاره چلته پیسې وګټي بیچارهګان مړې دلته راوړي نو موږ د ځوانانو د مشورو څخه هیله کوو چې دا دې تړون وکړي
که د لوړ ولور پوره کول زوم او د هغې کورنۍ ته ګران پرېوځي تر څنګ یې د ناوې ژوند هم ښه نه وي او خسرګنۍ په څرګنده او ځینې کورنۍ د ناسم چال او چلند له لارې ناوې دوی ته په ورغاړې پورونو او نورو ستونزو کې شریکه ګڼي د ځاځیاري ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی زاهد الله پاچا وایي
هغه خو ډېر ځورېږي ځکه چې کله پیسې پوره کړي هغه چانه راواخلي یا پور راواخلي یا قرض راواخلي یا کوم ملګری ورکړي بیا هغه چې کله هلته لاړه شي د هوند سره کور کې یو ځای شي هغه بیا هلته ډېر ځورول کېږي ورته ویل کېږي تا باندې دومره روپۍ لګېدلې دي پلار دې دومره روپۍ را ماکې اخیستې دي ته څه شی او څه شی هغه داسې یاتګر هغه هم ډېر زیاته ځورېږي
ورستۍ څلورو لسیزو ناخوالو او بېثباتیو د ټولنې د نورو بنسټونو سربېره قومي جوړښتونه هم زیانمن کړي خو قومي مخاور به توپیر نه دی پاتې شوی او د ځینو مسایلو په ځانګړي ډول لوړ ولور په اړه ولسی تړون نه کړی دی خو تر اوسه دا بهیر ټولو قومونو ته نه دی غځېدلی یو تن قومي مخاور محمد خان وویل
اولین په پکتیا کې مونږ ښځو تړون کړی ده درې لکه روپۍ مو ولور معلوم کړی ده دا مونږ قومي مشرانو ته د پاره وکړو چې دا خلک ډېر په غربت کې دي او خلک لاس لکه اته لکه روپۍ ښځو ولور وو په افغانیو مونږ هیڅ دا غریب خلک نشي پره کولی بیا مونږ قومي مشران علیمان در سره ټول شو بیا مو دا پرېکړه وکړه چې ښځو ولور باید درو لکو نه پورته نه
په لویې پکتیا خوس پکتیکا او پکتیا کې د لوړ ولور د ټولنیز ستونزې د حل او د دې اقتصادي پیټې د کمولو لپاره په وروستیو کلونو کې د یو شمیر خلکو لخوا هڅې شوې او په دې اړه ځینې ولسي تړونونه هم رامنځته شوي دي خو ولور یوه داسې درنه ستونزه ده چې په دې تړونونو د عمل رپورټونه ډیر لږ تر سترګو کیږي
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او ولیک زموږ غل مشال رادیو څخه نن سبا پر لویانو سربیره ماشومان هم د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال کوي ډاکټران وای د موبایلونو د زیات استعمال له وجې د ماشومان پر صحت منفي اثر کیږي په خیبر پښتونخوا کې ځینو میندو مشال رادیو ته ویلي چې ماشومان ټول ورځ موبایل ټلیفونونو ته ناست وي او له دوی سره ډېری کمې خبرې کوي او دا شان جسمانی یا فزیکل کارونه هم ډېر کم کوي. دا چې په ماشومانو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ د زیات استعمال مخنیوي څنګه کېدای شي په اړه تفصیل له خالد نیاز اورو.
اسکول کی فیس کتنی ہے بتاؤ؟
انکل یہی کوئی 20,000.
دغه आवाज د ماشومانو د پاره د جوړ شوی کارټون دی. دغه کارټون د خیبر پښتونخوا نو خاړ ضلع شپکلن علی ګوري چې د د مور اسما په خبره دغه یې درې مګنټوا چې موبایل یې د سترګو نه اخوا کولو. د اسما په خبره زوی یې د موبایل سره دومره بلد شوی چې زیاتره وخت ری سبق او خواړه پاتې وي.
وړو تی او روټۍ جوړه کړې مثال خبر روټۍ تی هېری او موبایل کې اخته خاطر ماترم ختم شو په مورم گزار کوي چې موبایل تی اخلي او روټۍ چته را پاس نو روټۍ نه را پاسې بس موبایل کې اخته زمام زوی دی بس موبایل کې اخته او روټۍ موټۍ چته را پاس روټۍ خوره نو روټۍ نه را پاسې او بس بد بد براته ګوري چې موبایل تی والم بس گزار روان کوي.
د اسما پشان د پیښور نشاهم فکر اوړی دا چې ماشومان به سنگ د موبایل استعمال پریک دی. نشاوای بچی د موبایل نه بغیر روټی نخري
اکثر دوی سهار کې چې ناشته کوي موبایل راکې موږ به ناشته کو چې موبایل نه راکوي موږ به ناشته نه کو. د غرمې روټی دوی اله خوري چې موبایل ای او د دوی د خوخي کارټون په اولګي نو روټی خوري چې اکثر ورته د غوسه شم چې دا مکه وي دسې موبایل بند کړي نو دوی ماته وی راشه ما روټی رانه چته کې موږ ماړی موږ روټی نه خورو.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن تر مخه ملک کې د موبایل سرویسز ته رسائی 90% ته رسیدلې ده او د موبایل استعمالونکو شمیرا 9.2 کروڑ شوې ده. د پاکستان پیډریاټک ایسوسیشن تر مخه پاکستان کې شپږنا اتل لسکالو پوری 80% ماشومان یو ورځ کې سلورنا شپږ گھنٹو پوری سکرین ګوري. د ایسوسیشن تر مخه زیات سکرین کتلو لوجی د 30% ماشومانو د نږدې نظر کمزورې دي ولی 50% داسې دي چې د نظر د کموالی سردرد او د سترګو د درد شکایت کوي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس پی خبر ډاکټر اظهار هم د زیات سکرین استعمال ماشومانو د پاره خطرناک بولی. دیوای چې کوم ماشومان د سکرین زیات استعمال کوي د هغوی نظر کمی دی شي او دین علاوه د هغوی رویه کې هم بدلون راځي
چې دو سون سکرین ټایم سیوا کیږي نو د په نظر باندې هم اثر پریوزی. بل چې کوم اهم خبره چې کوم دا سیمه شومان دي چې هغه ټي وی سکرین زیات ګوري او هغه تر وخت نه چې کوم دی په ډراما موویز زیات دي سونه چې کوم دي هغه کانسټنت دغه مخ ترازی نو دغه په بیهیویر او دغه په عادت اتوار باندې هم دغه اثر پریوزی.
خیبر پختونخوا کې شل کالو رهسي د ماشومانو حقونو د پاره کارکون کې عمران ټکر وای چې نوی ټکنالوژي د وخت ضرورت ته پکار د هر انسان د دینا غټي تر لاسکړي. عمران ټکر مشال ریډیو ته وې چې نن سبا وخت کې د ماشومانو زیاتره وخت د سکرین مخې ته تیریږي. عمران ټکر تر مخه پاکستان کې د ماشومانو نوی ټکنالوژي ته رسائی ډیره اسانه ده. والدینو لا خپل ماشومانو باندې نظر ساتل پکار دي.
غټل زمواري د مور او پلار جوړيږي یو خدای جدایي معنی ټرینګو کې چې دې کم قسم مواد ګوري سګوري سمره وخت ګوري بل دا چې راغي ټایمینګ چې نه دا هغه محدود کی خاص محسوس وخت لپاره اغیتا لیمیټډ کی.
بلخوا ماهر نفسیات ارشی ارباب غنی چینن سبا وخت کی والدین د موبایل زیات استعمال کئ نو زکه ماشومان هم دی کی اخته شوی دی. دا وای چې والدین د مصروفیاتو لوجی ماشومانو ته وخت نشي ورکوله کوم لوجی چې ماشومان زیات وخت سکرین ته تیری. ماشومان څنګه د سکرین نام نکی دی شي دی اړه باندې ارشی ارباب وای
ډیلی یو اسائنمنت ورکوي چې سبا ستا دا کار دی چې تا دا وکړو زه تعالی انعام در کوم خو انعام به بیا لازمی ورکوي. ادي یو ټافی دی 10 روپے دی 100 روپے دی یا یو وړو کې شانتي گیفت دی هغه کې سوچ چې ماشوم دومره موټیویټ شي دومره انوالو شي چې سکرین ټایم طرف ته دایي توجه ختم شي تر څو پورې ټایم ټیبل نه سیټ شوي تر څو پورې د ټی وی ټایمینګ چې دی ا فکس کړی نه وي او ماشومان سره اغه تر څو پورې فزیکل اکټیویټیز نه سٹارټ کړي ماشوم داشینه نه مني.
د جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسیشن ترمخا د موبائل فون سکرین زیاد استعمال صحت باندی بد اغیز پری باسلیشی داسی معشومان چی د موبائل زیاد استعمال کئی حوی د غټوالی زدکڑو کمزوری او منفی رویوخ کار کی دیشی ایسوسیشن وائی چی معشومان لا کم از کم یو گھنٹا د کورنا بہر میدان کی لوبی کول پکار دی خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنی او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري